دا مشال اړیدو دا محل په خبر کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسنیو بچی دي. دا مشال اړیدو په خبرونه کې موزه ګل ایاز او شاهین بنری هر کله کاو. دا مشال اړیدو ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړی کې د مشال اړیدو مجله درخورو. دا ځانګړي پروګرام دی خو لومړی د سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه له شاهین بنری.
ستړم شهر مبیر دی وخت من خبرونه د شمالي وزیرستان د میرالی په ایدک سیمه کې جرګې له حکومت ته په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرسا سلور اتیا نورو کسانو ژوند بیللې دي او امریکا کې له نیویارک نیولې بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرز بندیز لګېدلې. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی په ایدک سیمه کې جرګې له حکومت په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون د امن په نوم په دې لوی جرګه کې د سیمې قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت دې د نامنې مخ په زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دې زیاته کړه چې د امن په نوم د کلونو راهیسې له خپلو سیمو بهر پاتې شوي اوس چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نو رښتینی امن غواړي. دوی په سیمه کې د هدفي وژنو او بمي چاودنو غندنه وکړه او حکومت د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوله. که څه حکومت او امنیتي ادارو په سمدستي توګه د دې جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې په سیمه کې تر ډېره حده امن پځای شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروست کې له کورونا وایرسه سلور اتیا نورو کسانو ژوند بیللې دی او تر سلور زره زیات نوي کسان پیښته شوي دي. دا ډول په ټول هیواد کې د جون تر درېمې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر اتیا زره سلور سوا درې شپېته ته رسېدلې دی. بلخوا له دې وایرسه ټول ټال شپاړس سوه درې اتیا کسان مړه شوي او تر اوو ویشتو زرو زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر او لنوخارا د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی اوسنی غړی میا جمشید الدین کاکا خیل له کورونا وایرس مړ شوی دی. د نوموړي زوی ویلي چې پلار یې تېره شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه او نن به د نوخار زیارت کاکا خیل کاکا صاحب کلی کې خاور ته سپارل کیږي. میا جمشید د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اکسایز او ټیکسیشن وزیر او په دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ له نوخارا د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی و. نوموړی په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لومړی غړی دی چې له کورونا وایرس یې ژوند بیللې دی. د افغانستان د سرخار کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې بمی چودنې د دغه جماعت خطیب مولوی محمد ایاز نیازی وجلې دی. د کورونو چارو وزارت وایي چې په خطیر مخام شاوخوا و نیمې بجې هلته له مخکې پټ کړل شویو بارودي موادو د چودېدو له کبله رامنځته شوه. د وزارت ویان طارق آرین وایي چې په چودنه کې د مولوی نیازی په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې پر جوماتونو، تکایاو، روغتونونو، ولسي وګړو او عامو ودانیو ترهګر بریدونه کول بشري ضد جنایت دی. وسلوالو طالبانو په دغه چودنه کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري نه ده منلې. امریکا کې له نیویارک نیولې بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرز بندیز لګېدلې. دا اقدام له هغې وروسته پورته کړل شوی چې هلته د پولیس لخوا د یو تور پوستي له وژل کېدو وروسته پرون په اوومه ورځ هم په بېلابېلو ایالتونو کې لسګونه زره کسانو مظاهرې وکړې خو په ځینو سیمو کې د شپې مهال تشدد او لوټل هم وشول. اخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایالتونو پر ګورنرانو فشار زیات کړی چې د حالاتو د کنټرول لپاره ملي ساتندویان وروغواړي. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې که ګورنران پریکنده ګام وانخلي نو دوی به له پوځي عملیاتو کار واخلي. نوموړي ویلي وو چې د بلوو او شوکو بندولو لپاره به ټولې پوځي او سرکاري سرچینې وکاروي. دا د دې وخت خبرونه.
شاین بودری چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړل کدار مده اردن کو لژمن سره سم وز درته په دې خبرونه کې په دې یو خبرونه کې تاسو ته د مشال رړوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره مجیب امیر جوړ کړی دا او د کورونا وایرس لوجې زمونږ د مشال رړیو زیاتره خبرونه ځانګړي دي. نو دا خبرونه هم ځانګړي خبرونه ده د مشال رړوي مجله. نو راځي چې د دې خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله د ویبل خصوصي غنې سره موزه نجيب عامر په خدمت کې په دې خبرونه کې به ووره. د هندستان مشهور موسیقار واجد خان وفات شو. هغه غنو مشهور سندرو ته موسیقي جوړه کړې و. یو پکې داد په جلال آباد کې مو د یو ځوان لیکوال حضرت عثمان نوري سره خبرې کړې. هغه غن کتابونه لیکلي او ژباړلې دي.
دمړی کتاب چې چاپ شو د ژوند ورازونه، دوهم کتاب چې چاپ شو د خځو ژوند تګلارې، دریم کتاب چې چاپ شو آیا غواړې ژوند مخکل شي، څلورم کتاب چې چاپ شو د بریا نندارې.
لیکوال وګما سبا امیر درته خپل لنډه کیسه د کولال زوی په خپل غږ کې دروروي.
گل جانی ورته وویل، سړیا کاش کې نه کولال وای او نه انزورګر وای، کاش کې زرګر وای. چې زرګر وای نو خپل پاچایي به مو وای، پاچا ته به مو رای نه ورکوله او ګوته به مې نه پرې کېده.
له مشکور بیټنی نه به د نورو خبرو تر څنګ دغه شاعري هم واورو.
د غزل مطلب دا کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه یاران په دې باندې اکثر له ما خفه وي ځکه.
د می د میاشتې په یو دیرشمه د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ یوې وتلې سیرې واجد خان له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه پر مړینه د بالیووډ لویو اداکارانو چې پکې امیتاب بچن، سلمان خان او پریانکا چوپړه هم شامل دي د خواشینۍ څرګندونه کړې ده. د هغه د ژوند او کار او ناڅاپي مړینې په اړه نور معلومات په دې راپور کې اورېدل شي. د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ یو وتلی موسیقار، کمپوزر او سندرغاړي واجد خان د مئی په یو دیرشمه د تل لپاره سندریزه نړۍ تر شا پرېښو او د بدیت په لورې سفر وکړ. دغه عمر یوازې 22 کاله و. پر کورونا وایرس لاخته کېدو وروسته یې سا ورکړه. د واجد خان په برخه د هندوستان د مشهورو فلمونو لپاره د موسیقۍ او کمپوزونو جوړول شامل دي چې پکې ډبنګ او وانټډ فلمونه د یادولو وړ دي. سوپر سټار امیتاب بچن د جون پاول اورس په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی، د واجد خان مرګ ولړزولم. یو روخانه موسکی استعداد لموږ جلا شو. دعا، خفګان او تسلیت وړاندې کوم. فلم ستوري سلمان خان د جون په لومړۍ نیټه پر ټویټر او فیسبوک لیکلی، واجد به تل په مینه او احترام او د یو با استعداد کس په توګه تل موږ ته یادیږي. مینه در سره لرو او ستا ښایسته اروا دې تل خادوي. دا واجد خان یو همکار او د هندي موسیقي ډایرکټر سلیم مرچند د جون په لومړی نیټه پر ټویټر ولیکل، د واجد خان مړینې نیټه کان را کړ. هغه ډیر زر لنړی سره خدای په منی وکړه. د هالیوډ او بالیوډ فلمی ستوري پریانکا چوپړه پر ټویټر پیغام کې لیکلی، دا یو زړه بوګنونکې خبر دی چې واجد خان نور زمونږ په منځ کې نشته. دا هغه اروا دی خادوي او هغه به زمونږ په فکرونو او دعاګانو کې تل یادیږي. واجد خان په 1998 کال کې د سلمان خان په فلم پیار کیا تو ډرنا کیا څخه د خپل فلمی کیریئر آغاز کړو. بیا وروسته د سلمان خان ډیرو فلمونو ته سندرې جوړې کړې چې پکې چوری چوری مجھ سے شادی کروگے، پارٹنر، بائی بائی، تیرے نام او ځینې نور فلمونه شامل دي. د سلمان خان یو سندره چې بائی بائی نومیږي او موسیقی ورته واجد خان او ساجد خان جوړه کړې ده، د مئی په 15مه ریلیز شوی چې پکې د هندوستان د مسلمانانو، هندوانو، عیسویانو او نورو مذهبونو د منونکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوې ده.
Hindu Muslim, 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 Hindu Muslim bhai bhai kya bolte bano bhai Hindu Muslim bhai bhai kya bolte Hindu bhai Hindu Muslim bhai bhai kya bolte Nepal bhai
نوموړي په ځینو هندي فلمونو کې په خپل هم سندرې ویلې دي. هغه په لومړي ځل په 2008 کال کې په پارټنر فلم کې سندرې ویلې. واجد خان په یوه موسیقاره کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغه پلار استاد شرافت علي خان د هندي موسیقۍ مشهور تبله غږونکی استاد دی. د هغه ورور ساجد خان هم موسیقار دی. دواړو ورونو د ساجد واجد په نوم هنري ډله لرله او په ګډه فلمونو ته سندرې جوړولې. واجد خان ځینو هندي فلمونو ته او له فلمونو نه د باندې نورو سندرغاړو ته په خپله سندرې لیکلې. واجد خان د خپل رور ساجد خان سره یو ځای د هندوستان د مشهور تلویزیونی پروګرام سارے گاما پا دانی لپاره په 2012 او 2018 کې د جج په حیث هم کار کړو. دواړو ورونو ډېرې واډونه هم ګټلې دي. په ځانګړي ډول د هغوی ډبنګ فلم لپاره دې سندرې ته چې وایي تیرے مست مست دونین ایوارڈ ورکل شو. واجد خان په ممبئی کې د مسلمانانو په ورسو هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د اپریل په 9 د هندستان د فلمی نړۍ مشهور اداکار عرفان خان هم د وفات نه پس په همدې قبرستان کې دفن کړ شو. مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو جلال آباد ته او د یو ځوان لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري سره دغه پر کړو کارونو خبرې کوو. نوموړی وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځوان او ژباړونکو ګڼ نړیوال آثار پښتو ته اړولي دي. د مرکې په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
ډېر زیاته مننه. لومړی تاسو ته سلامونه او بیا د مشال رډیو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. لا دیو کې چې ټول رکرو اوسي او له مرضونو او دردونو په امان اوسي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل یم. ورسره په څنګ کې د سهار لخوا رسمي ښوونکی یم او بیا ورسره په څنګ کې د ورځنیو چارو په لړ کې بیا لیکوالۍ او ژباړې فن کې لګیا یم بوخت یم.
صحیح. د ننګرهار ځوانان چې دی په ژباړه کې ډېر تکړه دي. همدارنګه د شعر له پلوه هم چې وګورې نو هلته مشاعرې ډېرې زیاتې کېږي. نو تاسو راته د خپلو چاپ کړو اثارو په اړه څه ویلی شئ اورېدونکو ته؟ څه مو چاپ کړي تر اوسه؟
بالکل، د ژباړې په لړۍ کې مې د خدای په فضل او کرم سره څلور کتابونه چاپ شوي دي. لومړی کتاب چې چاپ شو د ژوند ورازونه، دوهم کتاب چې چاپ شو د ښه ژوند تګلارې، درېیم کتاب چې چاپ شو آیا غواړې ژوند مو ښکلی شي، څلورم کتاب چې چاپ شو د بریا نندارې. د ژباړو لړۍ مې دا څلور کتابونه چاپ شوي وو. بیا د ژباړو لړۍ نه وروسته 55 برخې ته راغلم. هغه بیا لیکوالي وه او په لیکوالۍ کې له نیکه مرغه زه د ژباړو نه چټک وبرېښېدم، ځکه ما د تېرو درې کلونو راهیسې څلور کتابونه چاپ کړل. خو بیا په څلور کتابونو چاپ نه وروسته بیا ډېر ژر وتوانېدم چې د 55 په برخه کې درې نور کتابونه چې یو غوره فکرونه په نوم دی او دوهم کتاب چې بیا د نه تسلیمېږي په نوم یو ناول دی چې دا مې ترتیب کړی دی. په دې تېره روژې میاشت کې مې ترتیب کړ او همدارنګه اوس چې کوم کتاب باندې بوخت یم، دا د لونګین ټالونه دي. ډېر غوره نوم مې ورته ټاکلی دی ملګرو په همکارۍ باندې او دا انشاءالله چې په دې نږدې وخت کې بشپړېدونکی دی او د لنډو کیسو ټولګه ده د لونګین ټالونه.
صحیح. راځه د دې ژباړې په اړه یو څه خبرې وکړو، بیا به راشو ستاسو خپلو لیکنو ته. ژباړه له کومو ژبو کوئ تاسو؟
موږ خو متخصص په ادبیاتو کې په انګلیسي برخه کې کړی دی او کولای شم له انګلیسي ښه ژباړې وکړم، خو وخت نا وخت د ملګرو په همکارۍ او د ډېر زیات وخت په لګېدو سره بیا کولای شم چې له دري ژبې او همداراز د عربي ژبې هم ژباړه وکړم. خو زیات وخت چې سر او کار ورسره لرم هغه بیا زموږ انګلیسي ادبیات دي چې پوهنتون کې مې لوستې دي.
صحیح. په افغانستان کې عموما په ژباړونکو باندې انتقاد کېږي چې دوی اول له سیزونه نه ژباړي، مثلا له انګلیسي نه یا اردو ته ژباړل شوي سیزونه یا بیا فارسي ته، بیا له هغه لارې بیا دوی پښتو ته ژباړي. نو وجه څه ده ولې دا ځوانان خو ته لکه تاسو چې انګلیسي کې درس ویلی دی او په انګلیسي هم برلاسي دي، نو بیا ولې اول لاس ژباړې دوی نه کوي؟ تاسو په خپله څه کوئ؟
زه خو خپله دا اول لاس ژباړې کوم، ما تر اوسه هم د دویم لاس ژباړه نه ده کړې، خو ګڼ شمېر ژباړونکي رښتیا هم په داخل د افغانستان کې شته دی، د دوهم لاس ژباړې کوي. بیا دوی داسې کوي چې د انګلیسي ژبې د یو نامتو لیکوال ژباړه راخلي، کوم اثر راخلي، بیا هغه د دنه مخکې چاپ دری ژبې ته ژباړه دی، لکه ایران خلکو یې پر ټرای کړي، هغوی دا کتاب ژباړه دی. بیا داخل د افغانستان کې هغه دری ژبې څو قادر وي، بیا هغه د دری نه بې پښتو ته را ژباړي. لامل هم همدا دی چې دا څوک چې دې کار ته لاس اچوي په پاول لاس ژبه باندې قادر نه وي، یا برلاس نه وي، او یا لامل دا وي چې زیات د کومې مطبعې چې دي، کومې خپرنځي ادارې چې دي، دوی یو کتاب فرضونو ګوري چې دا یو میلیون ټوک خرڅ شوی دی، دوه میلیونه ټوکه خرڅ شوی دی. راځه دا کتاب په دری باندې دومره په دری ژبه باندې په دومره ټوکو شمېر کې چې خرڅ شوی دی، په پښتو ژبه کې به هم خرڅ شي. دوی کټ مټ دا کتاب راخلي، داسې یو چاته ورکوي چې هغه په دری پوهېږي او پښتو ته ژر ژر ژباړه وکړي چې دوی پرې امتیازات ترلاسه کړي. نو ډېر لاملونه شته دی چې دوی په دې برخه کې کافي تجربه په انګلیسي کې نه لري، ځکه دوهم لاس اچوي.
صحیح. نو تاسو راته نورې څه ویلی شئ چې مخکې مو اشاره وکړه چې هغه کتابونه په افغانستان کې ژباړل کیږي چې په نورو هیوادونو کې په زیات تعداد کې دغه کتابونه خرڅ شوي، او د کتابونو والا هم بیا کوشش کوي چې پښتو ته په چا باندې وژباړي او چې د دوی بازار هم ورسره جوړ شي. لیکوال ته ګټه څه رسیږي؟ مثلا تاسو څلور کتابونه وژباړل، نو حق زامه ورکوي که نه لیکوال ته؟ ټوله ګټه بیا هم د کتاب چاپ کوونکي یا د کتابونو خرڅوونکي ته رسیږي، لیکوال ته نه بې برخې پاتې کیږي که نه د لمسه ورکول کیږي؟
متاسفانه قدرمن عامر صاحب، یو ستونزه چې موږ سره زیات وخت مخکې وو، لیکوالان یا ژباړونکي په داخل د افغانستان کې مختلف خپرنځي ادارې ته چې موږ کله کتابونه وړاندې کړو چې دا راته تاسې چاپ کړئ، متاسفانه دوی موږ ته داسې یو بهانه کوي چې تاسې د کتاب لګښت په غاړه اخیستی شئ، تاسې ته موږ کتاب چاپو. پخوا به چې تاسې کتاب برابر کړ په داخل د افغانستان کې به چې کومو ملګرو نوښت کړی او دا به خپرنځي ادارو ته وړاندې شوی نه و چې دوی به ژر تر ژره چمتو کړو چاپ ته بیا ولېږي. اوس درنه دوی لومړی د پیسو غوښتنه کوي، یعنې د دې پر ځای چې کوم کتاب ژباړه وشي دوی تاته امتیاز درکړي، هغه دوی نه تانه د چاپ لګښت هم غواړي. تر دې حده پورې دغه زمونږ د لیټریچر برخه یا د ادب برخه د کمزوري حالت سره مخ ده. متاسفانه دلته یو شمېر خپرنځي ادارې شته چې دوی سره ژباړونکو تعداد شته دی. کوم کتاب چې ډېر مینهوال لري دا ور ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې په دې خاطر باندې چې ډېر زیات شهرت یې ترلاسه کړی دی او په تېر کې په میلیونونو ټوپ خرڅ شوی، دغه کتاب دوی ژباړونکو ته ورکوي یا ایډیټرانو ته. دوی سره ایډیټران هم شته دی، دا په یو هفته کې زر زر برابروي، کارونه پکې کېږي تر دې پورې چې دا ژر تر ژره چمتو شي دغو ته یې ورکوي. متاسفانه په داخل افغانستان کې دغه د ګوتو په شمار کسان نه مواره، تر اوسه ماته معلومات نشته، ما تر اوسه هیڅ پته راته نه لګېدلې چې یا د اطلاعاتو فرهنګ له خوانه یا د داسې نورو خپرندویو ټولنو له خوانه کوم لیکوال یا ژباړن ته امتیاز ورکړل شوی، او متاسفانه دا خواشینونکی حالت دی.
صحیح. بیا خو نو هغه کسان چې ژباړې کوي بیا به زړه ماتېږي خامخا چې دوی دومره مثلا د 1500 صفو یو کتاب دی او څوک د انګلیسي نه ژباړې، دا خو د ده انرژي مصرفېږي، د ده وخت مصرفېږي، او بیا نو هغه څوک چاپ کوي نه د ده نه پیسې غواړي. په ځوانانو باندې په ژباړونکو باندې د دې منفي تاثیر خامخا لویږي.
تاثیر خو ډېر لویږي، د ډېر اغېز لري، خو موږ او ستاسې پښتو ژبه ده د کمزوري له حالت سره مخ ده. داسې باور کې د غبرګولي نه همه نېټه چې څو ورځې وړاندې ولمانځل شوه، یو لړ نیوکې مو شوې د ژب ژغورنې د غورځنګونو له خوا نه، کوم پروګرامونه چې په لاره چور شي دا مو شو، کومې خالیګاوې نیمګړتیاوې چې موږ لرلې په دې پښتو ژبه کې دا مطرح شوې. خو د دې لپاره چې موږ پښتو ژبې ته کار وکړو، که په لومړیو کې امتیازات ترلاسه نه کړو، موږ کار وکړو که سره د دې چې کوم اهمیت چې او درناوی چې لیکوال یې ژباړه ته پکار دی هغه هم نه دی ورکړل شوی. نو چا ستاین غونډه ورته نیولې، نه چا ستاین لیک لیکوال یې ژباړن ته ورکړی، خو هغه بیا هم خواري که یو دوه درې تر دې پورې چې دا ژوندی وي دا د کتابونو د لیکلو هڅه کې د دې خاطر چې د پښتو ژبې ته کار وکړي، پښتو ژبه بډای کړي.
صحیح، تاسو په خپل ادبیات لوستې دي، زموږ ادبیات څومره غني دي حضرت عثمان نوري صاحب؟ آیا داسې ځوانان شته په وطن کې چې دا زموږ چې څه لیکلي موږ کوم ادب تخلیقو، هغه که نثر دی که شعر دی چې هغه د نورو هیوادونو نورو ژبو ته وژباړي، داسې څه امکانات تاسې په دې لنډ وخت کې وینئ؟
دا خو لږ نوی راته ښکارېږي، او زما لومړۍ هڅه هم دا ده چې تر هغه اندازې پورې چې دا باید وژباړل شي، زه فکر نه کوم که ژباړل شوی وي، که ژباړل شوی د ګوتو په شمار خلک بیا خلکو په دې برخه کې کار کړی وي، ژباړونکو لیکوالانو، ځکه لیکوالانو ژباړونکي دې خبرې ته ډېر پام کوي چې څنګه پښتو ژبه بډایه کړي. انګلیسي ژبه خو بډایه ده، اردو به بډایه، دری بډایه ده، شتمنه ده، خو اما پښتو کمزورې ده. دوی کوشش کوي چې لومړی د پښتو ژبې بډایه کېدو لپاره لستونې رابډ وهي، خو زه به کوشش کوم چې موږ په انګلیش لټریچر کې تخصص کړی دی د دې لپاره چې د انګلیسي څنا څه حق هم ادا کړو. زما په پلان کې شته دی چې په دې برخه کې هم کار کوم چې پښتو کوم ناولونه چې دي لنډې کیسې شي دا په انګلیسي ژبه هم وژباړم.
صحیح، د ژباړو نه ورتیر شو، نور تاسو چې خپل تخلیقات کړي دي پاغي باندې کاوریدونکو ته یو څه نور معلومات ورکړئ. مخکې تاسو ذکر وکړو تاسو زیاتره مو په نثر کې کار کړی، که د شعر په میدان کې هم تاسو څه کارونه کړي؟
د لومړي ځل لپاره مې چې کله کار وکړه د ژباړو لړۍ نه وروسته د غوره فکرونه یو پنداره وکړه. د غوره فکرونو کې یو لړ تصویرونه یا انځورونه شته چې دا په د خواد رسنیو کې خپرېږي. ځینې داسې انځورونه چې 50% تحلیل خپله ورکولی شي، کله چې تاسو ورته ژور وګوري، یا درانه کتونکي چې ورته ژور وګوري دوی پوهېږي چې د دې تصویر موخه څه ده. دغه کتاب باندې مې کار وکړ، یو دوه پاراګراف یو پاراګراف مې ورسره د تصویر سره ولیکه. د غوره فکرونو په نوم په زړه پورې جالبه کتاب دی چې دا به رنګه چاپېږي، لګښت هم پرې ډېر راځي. دا لومړی کتاب به 50 برخه کې، بیا د دې نه وروسته دوهم کتاب چې د 50 په برخه کې ما وکړه هغه بیا د ناول برخه وه. ناول برخه کې نوم هم ورته ټاکلی دی او د روژه کې ما چاپ ته ولېږه، خو ما متاسفانه دلته د قرنطین کوم حالت چې روان دی همدې ځنډول هم دی. د نه تسلیمېږم په نوم یو ناول چې یو ځوان پکې هڅه کوي، مبارز دی، او په دغې برخه کې دومره هڅه مې د ناول وه چې د نه تسلیمېږم په نوم وه. درېیمه برخه چې زه بیا همدا شېبه بوخت یم او تر 90% کارونه اخلاص شوي دي، انشاءالله دا به په دې نږدې راتلونکي کې هم خلاص شي. چې دا د لونګین تارونو په نوم یو د لنډو کیسو ټول دا درې کتابونه د تخلیق یا د پنځونې په برخه کې لرم.
څنګه له شعر زیات تاسو نثر ته پام کړی دی؟ ضرورت هم د نثر زیات دی، همدې ضرورت ته په کتو سره تاسو له شعر زیات اهمیت نثر ته ورکوئ که څنګه؟
یو لامل هم همدا ده چې زه په نثر برخه کې پیاوړی یم. زه د ښوونځي په دوره کې نه وه اته کاله وړاندې د شعر برخه کې ذهن ته مې خاپېری راتله او الهام راته کېده چې باید زه شعر ولیکم، او زه په دې بریالی شوم چې دوه یا درې غزلونه ولیکم. خو هغه غزلونه راسره اوس هم شته، ما کرکتنې ته نه دي وړاندې کړي چې دا به څه رقم وي. اته کاله مخکېنۍ هڅه ده، خو متاسفانه چې په شعر برخه کې بیا زه تر هغه اندازې چې باید پیاوړی وای او ذهن مې چټک کار کولی، د نثر په پرتله کې کمزوری وم. ځکه د ژباړه او د نثر برخې ته راغلم، په دې برخه کې مې بیا کار ګړندی راته ښکارېد. ما به چې مخکې یو غزل لیکه، دوه درې ساعته وخت به مې تېراوه، څلور ساعته وخت به مې تېراوه، کله به یو ورځ په تېره شوه. اما چې کله لیکنه او نثر برخې ته راغلم، په دې برخه کې ما بیا د یو غزل په اندازه 15 یا 4 ورقې لیکلې به ما کولې. نو ځکه رانه دا د نظم یا د نثر دوهمه برخه چې هغه نظم دغه رانه پاتې شوه، خو اړتیا دواړو برخو ته زیاته ده. او په دې برخه کې زه ځان داسې راحته احساسوم، ځکه نثر ته کار کوم.
صحیح، حضرت عثمان نوري صاحب دم راته وایي چې نن سبا خو موږ چې ګورو په افغانستان کې کتابونه زیات چاپیږي، او کتابونه لکه پخوا به دومره نه چاپېدل. اوس راته دا وایي چې دا کتابونه پخوا به چې یو ډېر خاص ارام 1500 تعداد کې به چاپېده، اوس یې تیراژ څومره زیات شوی دی؟ او آیا دا کتابونه خرڅېږي که نه؟ اوس هم د لیکوال نه خلک په شاعرانه مینه او په صمیمانه توګه باندې غواړي، پیسې نه ورکوي؟ ستاسو معلومات وروستي څه دي؟
پخوا به چې کوم کتابونه چاپېدل هغه به رښتیا هم د 1500 په ټوکو باندې زیات کتابونه چاپېدل، او هغه کتابونه چې 100 یا تر 1000 ټوکه تر 1200 ټوکه به چاپېدل هغه د ګوتو په شمار وو. خو نن ورځو کې ځوانان څه ناڅه که څه هم دوی خواله رسنۍ بوخت کړي دي او مطالعې سره مینه کمرنګه شوې ده، او دوی په فکر ډول باندې مطالعه کوي، د فکرنګ ډول باندې کتاب پلورنځونه کتابونه رانیسي، خو بیا هم تعداد د کتابونو د شمیر د چاپ برخه کې تر 500 خوشبختانه اوخته دی، او تر زر ټوک تر 1,500 رسیدلی، تر 1,200 ځکه ځوانان د مختلفو ولایتونو په برخه کې کتاب پلورنځي داري لري، چې دوی کم تر کم اصل 100 یا 500 کتابونه اړوند څنګه ته ولیږي، نو دا زر کتابونه دوی په اسانۍ سره د یو کار
همدغه پوښتنه وه. نوري صاحب، چې کتاب خو به چاپ شو، بیا به هغه خرڅېده نه، لیکوال نه به خلکو د ډالۍ په توګه کتاب غوښته، اوس څنګه حساب ده؟
هم پوښتنه ستاسي بالکل، زه چې کلم د کوم کتاب پوښتې پر فیسبوک وزړو، ما یې خبر خپور کې مجدا کتاب چاپ شو، تاسو باور وکړي ملګری خلنی کمر غړي زیات دي، په سلو کې نو سم 50 سلنه ملګری مانه د کتاب د ډالۍ غوښتنه کوي، او موږ ته هو یو خوښنونکي حالات به دار چې کتاب پلورنځي ادارې ډیر یا شل کتابونه راکوي، خو خا به سل کتابونه راکول، یو نیم سل کتابونه به راکول، او یا اتیا کتابونه به راکول، تر ډېر به د به هم فکر ملګرو ته موږ لیږل شي په موږ به خاطر ګران و، خو اما بدبختانه نن سبا شل ډیرش کتابونه راکي، دا زمونږ هغه ملګرو ته نه رسیږي چې هم زه د مصاحبو ته نشم وړی، زه بعضې وخت تلویزیون مصاحبو ته ځم، نورو رسنیو ته ځم، هغوی ما نه حتما کتاب غواړي چې هغوی بیرته ما سره مصاحبه وکړي، اما دا هغه ملګرو ته نه رسیږي چې دوی سره زه په فیسبوک کې یا همدارنګه په ټولنیز ژوند کې مخېږم او دوی غوښتنه کوي. خو غوښتنه مې ستاسې د راډیو له ادرس هم دا ده چې کتاب کله بازار را ونیول شي او لیکوال ونه غوښتل شي، دا به غوره وي. لیکوال خپل فکر لري، هغه خپل اډیال ملګرو ته هم فکر ملګرو ته کتابو راتمن ډالې کوي، خو دا ډېره بده ده چې کتاب د لیکوال د ډالې په توګه وغوښتل شي او په تاسې باندې چې هغه سره به کتابونه ډېر کم وي.
د ننګرهار ځوان لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري چې د مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې، وروسته درته د لکی مروت سره تړاو لرونکي لیکوال او شاعر مشکور بیټنی سره هم مرکه وړاندې کوو، خو اوس داستاني نړۍ ته مخه کوو. دا ځل درته د افسانو او ناولونو د سو کتابونو لیکواله وګما سبا امیر خپله یوه لنډه کیسه په خپل غږ کې دروروي. لیکوالې دا کیسه د 2014 کال د اګست په 3 د چیک جمهوریت په مرکز پراګ کې لیکلې ده.
د سپی غباری نادر له خوبه راویښ کړ. د هغه ایله څو شېبې مخکې سترګې سره ورغلې وې، ښي اړخ ته یې لاس وښوراوه، لکړه یې په آسانۍ سره لاس ته ورغله. د هغه د کړپ سره ګل جانې پرې غږ وکړ، چیرته ځې په دې توره شپه کې؟ هن ما ته خوشبه ورځ دواړه یو دي، ته ودرېږه چې دا سپی ولې غاپي؟ غاپي دې که نه؟ کښېنه. نه، ته ودرېږه، شاله څوک راوښتې دي؟ راوښتې دي وي، ته به څه توره وکړې؟ کښېنه لیونۍ، د نر غږ دروند وي، همدا یو غږ هم بس دی، زه در ولاړه سمه. نه، ته کښېنه، ګوره سړیه، هېڅ سم نشته، جنکۍ دواړه په ځای کې پرتې دي. نادر بیرته په خپل ځای کېناست. د هغه د کېناستو سره د سپي غپارې هم غلی شو. ګلجانه له ځایه پاڅېده، د خاورو بوجۍ په څو دمو د دهلیز د هغه سره راکش کړه، د دهلیز د دروازې شاته یې کېښوده، که څه هم دروازې ته غټ کلپ پروت و، خو د خاورو بوجۍ زړه ورته ډاډه کړ. هغه سا سا کوټې ته دننه شوه، سړي پرې غږ وکړ، بیا دې څه کول؟ د خاورو بوجۍ مې د دروازې شاته کېښوده، څه په آسانه خو کور ته دننه نسی؟ هغه د خاورو بوجۍ به مو څه ساتنه وکړي؟ ساتندوی خو پاس ناست دی. ګل جانه په ځای کې ننوته، مخې بړستن کې پټ کړ، خو د چرګو په کوټ کوټاس باندې بیرته په خپل ځای کېناسته. سړی ورته وویل، ما نه ویل څوک دي، خو تا پرې نه ښودمه، کښېنه کرار، که نیم کلی خو شکر د سر سیوری خو مې ګوتې در پرې کړه، اوس به دې سینه راته سوری کړي. ګل جانې لدې خبرې سره سړی سا واخیسته، زړه یې خوشحاله شو، له ځانه ډاډه شو، سر یې پر بالښت کېښود، خو اوس د بالښت خیرن بوی هغه نه ځوراوه. ګل جان غلی د کوټې کړکۍ ته ورنږدې شوه، پرده یې ورو نیم کښه کړه، د کوټو مخې ته لاسي څراغ وډاره کړه، زړه یې په ټوپونو شو، لاس او پښې یې ساړه او بې دمې شول، په تندي یې سړې خولې راغلې. نادر ورنه غلی پوښتنه وکړه، څنګه غلی یې؟ کراري ده؟ هو کراري ده، شاله کومه پیشې راغلې نو سپي ځکه غپل. د چرګانو شور هماغسې جوړ و. دې کلمې ویلې، په خپل ځای کې ناسته وه او مړې مړې اوښکې تویولې. شیبه وروسته د چرګانو غږ غلی شو، د هغې زړه صبر نه شو، بیا کړکۍ ته ور ولاړه شوه، پرده یې بیا نیم کښه کړه، د لاسي څراغ رڼا نوره د کوټو مخې ته په وړوکي انګړ کې نه لیدل کېده. خوا ته یې زوی لکه شو خورای په خواږه خوبیده و، په هغه یې بړستن سمه کړه، پورته بر سر یې دواړه لونې په یوه بستره کې سره یو ځای پرتې وې. مشره لور یې په خوب کې ویرېدله، دا ویره له هغې ورځې ورته پیدا شوې وه چې وسله والو یې د پلار ګوته تر رای اچولو وروسته ورته پرې کړې او ورته په جیب کې اچولې وه. همدا وه چې کشره خور یې تل ورسره یو ځای ویده کېده. ګل جانه پاڅېده، پلونو یې هم بړستن ورسمه کړه او غونچه یې په مخ ښکل کړه، د ښکلورو سره غونچې مور کلکه په څپېړه ووهله. د ګل جانې د کنځلو سره هغه راویښه شوه، غریبه لکه پاڼه رپېده. مور ته یې وویل، مورکۍ څه دې ودې داړه کړمه؟ زه بلا دې ووهه، ما مچوکړې تا څپېړه راکړه. آفرین وی مورکۍ، په خدای کمې در کوله، ما خوب ولیده. څه دې لیده؟ دغه د ګاونډی زوی شینسترګۍ نه دی، هغه زه مچوکوله، ما هم کلکه څپېړه ورکړه. زه غلې سلې ونې ټوله ورځ د هلکانو په فکرونو کې ویده کېږي. نادر دا ټولې خبرې واورېدې، خو ځان یې په خوب اچولی و. د سړي زړه اندېښنو پسې واخیست، تیر وختونه یې په ذهن کې ور وګرځېدل. کله چې د زلمیتوب څپه پرې راتله، د خدای به کلي پلار سره ورته کلالي خوند نه ورکاوه. ټوله ورځ د ګاونډي لور ته د حویلۍ د چنار سیوري ته کېناستل ور په یاد شول، چې د هغه ځایه د هغوی د بالاخانې کړکۍ ښکارېدې. هغه به لکه کارو کله کله کړکۍ ته شوه او کله به بیا والوته. مور یې د پلار نه په پټه په مرکه ور ولېږله، خو د هغې ظالمې مور ورته په ځواب کې ویلي وو، کلاله وکه خپله سیاله. هغه وخت به د هم د ګاونډي لور تل په خوب لیدله. بیا یې کلالي پرېښوده، انځورګري ته یې مخه کړه. خو اوس غونچې ورته په زړه کې اندېښنه پیدا کړه، چې د ګاونډي زوی یې ولې خوبونو ته راځي؟ هغه لکه بې ځانه مړی په خپل ځای کې غځېدلی و. د خپلو سترګو ارمان یې کاوه چې د ګل جانې له لاسه یې هغه هم د تل لپاره له لاسه ورکړي. که هغې له لنډ بازار څخه زاړه تاریخ تیر شوي د سترګو څاڅکي نوی ورته راوړي، نو اوس به یې سترګې رڼې وې. خو بیا یې شکر وویست چې د هغې بدرنګه مخ خو نه ویني. سهار د ګل جانې د چغو نارو سره سم له ځایه پاڅېده، لکړې را واخیسته، دهلیز ته ووت، په دروازه کې ودرېده او نارې یې کړې، څه دي؟ بیا څه قیامت دې جوړ کړی؟ قیامت نه، ټکل ویدلې، ببری ته یې څه ورکړې؟ ځای په ځای مردار کړی او ټولې چرګې یې له بانګې سره وړې دي. په غضب یې ککړ کې ګل جانه په اوښکو کې ناسته وه، ارمان یې هم تر څنګ ولاړ و او ژړلې. هغه د تور ببری په وژل کېدو خپه و، هغه یې د لارې ښه ملګری و. هره ورځ ماښام به د هغه سره ډاډه له سړک څخه تر کوره راته او لارې کې به شوکمارو شوکه ورنه نه کوله. ګل جان په دوار خپاوه چرګ ورته هګۍ اچولې د بدې ورځې ښه یې پرې جوړ و او ببری به هم ارمان سره ته او هم به د شپې ورته پیره کوله. ارمان له خپګان سباناری ونه کړ او همداسې سرک ته لاړ تر څو د پلار په لاسو جوړ شوي خټین لوښي د لویې لارې په لارویانو خرڅ کړي. د حویلۍ په دروازه کې وچې مورې ورباندې غږ وکړ، زویه وختي مازدیګر راسه چې ببری نسته څوک به دې مړ کړي. ښه مور کوي، همداسې کومه. وی زویه که کوم زرغون بوتل دې راوړ د پلار د منګوټو یو غمی دې خلاص شوي. خمور کوي د خدای پامان. ټکنده غرمه وه، په کاسه کې شړومې وې. ګل جانې ورکې ډوډۍ وړه کوله، اونچې هم دالان ته تازه ګندنه د دسترخوان سر ته راوړه. نادر دوه کوزې جوړې کړې وې، د هغه په لاسونو لکتې اوبه وراچولې. دسترخوان ته را نږدې شو، ګل جانې ورته وویل، سړیا کاشکې نه کلال وای او نه انځورګر وای، کاشکې زرګر وای. چې زرګر وای نو خپله پاچاهي به مو وه، پاچا ته به مو رایه نه ورکوله او ګوته به مې نه پرې کېده. او کنه ګوته دې کاپرانو واخیسته او سترګې دې خرابو دوایانو. جینکی هم په ببری او هم په چرګانو خپاوي، هغوی خبره واړوله او د ګاونډي د لور د سپګو کیسه یې راواخیسته چې پرون یې په تندي درې دانې شا په شا را روانې وي او دا پرې خبره نه وه. ګل جانې خندل چې د کلا په دروازه ارمان په وینو سور دننه شو. مورې ورمنډه کړه، په چیغو شوه، په یوه سا یې ورته وویل، دا چا ولې؟ مورکۍ دوه موټرې راغلې ودرېدې. د ستار اکا دکان نه یې سودا واخیسته. ښه وایه، بیا نو ماته راتاو شول. هغه غټه سورایي یې وخوښه کړه، دا بلې راغی ویل دا سورایي زه اخلمه. په دې د دواړو سره جنګ سو او ټول شیان یې راته مات مات کړل، یو بل یې سره ویشتل. یو دوه واره زه هم ولګېدم. بیا څه وشو؟ تاوان دې وشکه واخیست؟ نه مورکۍ، هغوی دواړه خپلو موټرو کې سره لاړه.
لیکواله وګما سبا میروا چې تاسو ته خپل لنډه کیسه دراوروله. دا ووري لمن او ل قیامت نه پس ته لیکوالې د افسانو چاپ شوی کتابونه دي. هغه هم درنګا د بنگړی والا، جنت کوټ، طالب جان، جنجال او د مینی کیسه 2015 په نوم ناولونه هم ولستا وړاندې کړی دي. د مشال رادیوی مجلې ته غوږی اوس لکی مروت ته ورزو. هلته مو له لیکوال، څېړونکي او شاعر رحمان ګل مشکور بیټنی سره خبرې کړې دي. نوموړی سکالر دی او په پښتو کې لوړې زده کړې کړې دي او هلته په لکی مروت کې د بیټنی په نوم یو اکیډمي هم لري چې پکې ځوانانو ته د نورو مضامینو ترڅنګ پښتو هم ورخی. د مرکې پایل د معمول سره سم د لیکوال په خبرو پیلېږي چې د ځان په اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
او ما ایم ای پښتو ګومل یونیورسټی نه کړی دا، ایم ایډ می کړی دا، او پېښور یونیورسټی پښتو اکیډمی نه می فیل کړی دا. اوس د پی ایچ ڈی سکالر یا کورس ورک ختم دا، بس ریسرچ باندې کار لګیا دا. او دې سره سره زه په محکمه تعلیم کې پبلک سرویس کمیشن خپل زور می ټاپ کړی و ماهر مضمون یا سبجیکټ سپیشلیسټ پښتو په حیثیت باندې زه کار کوم. موږ چې کوم خپله علاقه ده، خو داسې یو علاقه ده او داسې یو ځای ده چې چا نه پټ نه ده. د بیټ بابا چې کومه سیمه ورته موږ د غلمسیو بیټنی یو او لکی مروت د موږ ضلعه ده، سب ډویژن بیټنی، او په هغه کې موږ زره تنځای د موږ کلی ده. او د نورو پروګرامونو سره سره هلته یو پرایویټ اکیډمي ده بیټ بابا اکیډمي په نام باندې سیغه کښې موږ ادبي پروګرامونه هم کوو او هغه کښې تر لسم پورې هغه زده کړې موږ ورکوو.
مشکور بیټنی صاحب، تاسو په لکی مروت کې د کومو ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ؟ دا غزه جرګې څومره فعال دي؟
دلته لکی مروت کښې خو د موږ ادبي جرګې ډېرې دي، خو موږ خپله چې کومه ادبي جرګه ده هغه دستار ادبي جرګه ته جوړې ده، او بیټ بابا ادبي کاروان سب ډویژن بیټنی ده، او دې نه علاوه نورې هم ډېرې ادبي جرګې دي چې هغه مروت ادبي جرګه ده، نورنګ ادبي مرکز ده، نورنګ ادبي پیوستون ده، رڼا ادبي جرګه ده، او دغسې دې نه علاوه نورې هم ډېرې زیاتې جرګې دي او تر ډېره حده پورې ټولې فعالې دي او ټولو کښې ښکلی کار کېږي.
د پښتو ادب په سینګار کې د بیټنیو شاعرانو او لیکوالو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟ ستاسو د سیمې د منتظر بیټنی صاحب او احسان بیټنی صاحب نمونه ډیر اوریدلی، د نورو یادونه تاسو کوئ؟ مشکور بیټنی صاحب،
بیټنی په دوه ضلعو باندې لکی مروت او ټانک په دې کښې آباد دي. نو منتظر بیټنی صاحب لکه څرنګه چې تاسو خبره وکړه خو چانه پټ نه ده چې هغه یو ښه شاعر سره یو بهترین املانویس هم و، محقق هم و، نثر نگار هم و، او چې کوم کار یې کړی ده او هغه یې پښتو لمن مرغلرونه ډکه کړې ده. دې نه را په دې خوا اوس نوې نوې کسان لګیا دي، لکه احسان صاحب خبره تاسو وکړه، احمد جان احمد بیټنی ده، او دې نه علاوه ډېر زیات نوي کسان شاعران دي چې هغه مختلفو ټولنو سره کار کوي، محبوب شاه صاحب دودی، حاجی رحمان صاحب دودی، بخشیرین صاحب دودی، نو دا ټول لګیا دي خپل خپل کار کوي، خو موږ خواته چې کوم اکثر ډېر کار کېږي هغه د نظم په حوالې باندې ده، د غزل په حوالې باندې ده، او په نثر باندې دومره کار نشته، او په غزل باندې ښه ډېر کار کړی سوی ده. اوس موجوده وخت باندې یوه تذکره چې کومه موږ چاپ کړې ده د بیټ نیکه د نغري شاعران چې هغه مکمل ټول د بیټنو شاعران دي، هغه که څه مړه دي پکښې مخشینی شاعران دي، اوسنی دي، د ټانک وال دي، د لکی مروت وال دي، او دغلته دستار ادبي جرګې نه یو کتاب تذکره چاپ کړې ده چې هغه دستار ادبي ګلونه دي. نو دا ټول کار کېږي ډېر په ښکلې طریقې سره کېږي لګیا ده، خو خاص کار د نظم په حوالې سره چې دلته نظم او ډېر په عروج باندې ده، په ترقی باندې، خاص کار غزل په حوالې بس درته وایم.
مشکور بیټنی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د نثر پرتله نظم ته زیات کار شوی، د دې وجه څه ده؟ آیا نثر زړه چاودون ډېر غواړي که څه بله وجه لري؟ مهرباني
امیر صاحب. هسې خو لکه تاسې ګورو چې ټول پښتانه هغه غزل طرف ته توجه ډېره ده، خو بیا چې کوم موږ دلته راسو نو دلته اول نه بنیاد داسې شی سوی ده چې غزل طرف ته توجه ډېره ده. یو خو مخشې دومره تر اوسه پورې داسې تعلیم ډېر نه ده سوی، لکه پی ایچ ڈی ایم فیل وال کسان چې هغه مقالو باندې راسي، هغه په تنقید باندې راسي، په تحقیق باندې راسي، په افسانو باندې راسي. او اوس موږ کوشش شروع کړی ده لګیا یو خپلو ملګرو سره، خپلو شاګردانو سره، او یو باندې کوشش کوو په منتظر صاحب باندې، په درد صاحب باندې سیدې باندې هغه مقالې ولیکي، څه په افسانو باندې کار وکړي. نو دا کار مو اوس شروع ده، خو تر اوسه پورې باقاعده توجه دې ته ځکه نه ده سوې چې موږ به دا ویو چې د نثر رواج نه و.
مشکور بیټنی صاحب، تاسو په خپله خو څېړنې هم کوئ، نثر او شعر لیکئ، نو د خپلو کړو کارونو په اړه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. څه مو چاپ کړي دي او چیرته مو چاپ کړي؟ دا په کتابي شکل کې دي، په مجلو کې دي، په اخبارونو کې دي؟ مهرباني.
زه خو په غزل باندې کار ما ډېر کړی ده، او غزل په شوق لیکه او ډېرې لیکه، ورسره ورسره نظم لیکم، خو کله چې زه یم فیل پی ایچ ڈی ته لاړم بیا د نثر ضرورت اهمیت ما ته محسوس، نو په نثر ما کار شروع کړ. نو نثر کښې ما په مختلفو کتابو باندې سیا شمس الزمان دیوانه صاحب په کتاب اسرار جنون باندې سریزه ما لیکلې ده، دغسې اقبال صغیر صاحب چې کوم کتاب ده ته د هر شي انتخاب په دې سری زمال ته لیکل دا نور اسلام اسلام صاحب کتاب دا بلا دی واخلم په دې سری زمال لیکل دا اکبر جان محجوب صاحب کتاب باندې سو شپې دو ول په دې سری زمال لیکل دا او دغونه علاوه ما په مختلفو شاعرانو ادیبانو باندې مقاله لیکل دي لکه منتظر صاحب باندې منتظر صاحب بیٹنوال لهجه یا د منتظر صاحب شاعری کې علاقائی لغات او دین علاوه در صاحب او رومانیت باندې طاهر کلاشوی او تصوف باندې او په مختلفو اخبارونو کې لکه وحدت کې ما والا سری زیر درومی غزل را درومی دغه سي پجارات کې په پلوشي کې په شیخ بدین کې په دې کې دی ماول غزل را درومی تر دا پورې په پښتو کې هم دی ماول غزل را درومی کومه سي پښتو کې دوی شاب کوي ا عمر دراز مروه سي په کومه رساله شاب کوله شیخ بدین درس نمبر کې ما درس باندې لیکل کړی دی هغه سریزه د مکمله او اوسو سي کومه رساله شاب کیږي او شیخ بدین او دا باندې می عمر دراز مروه سي باندې یو سریزه لیکل دا دین علاوه نور ډیر مضمونان افسانی څنګه ما سره پراته هم دي او په مختلفو اخبارو رسالو کې هغه وخت وخت نه چاپ کیږي هم
مشکور بیٹنه سه بیٹنی او مروت دو قومونه دي چې څنګه په څنګه پراته دي آیا د مروت او بیٹنی او شاعرانو په شاعری کې نګدیواله وینو ک سره لري دي مونږ خو چې لدی ځای ورته ګورو دواړه د یو انداز شاعری کوي نو تاسو پکې څه وای
امیر صاحب مروت او بیٹنی بدا سی وایو چې دایوی ونه دوا شخونه به ورته وایو ځکه چې دوا سره د بیٹنی کلمه سی دی خو مروت د لور بی بیمتول طرف نه دی او بیٹنی د زو یو شیخ بیٹن له طرف نه دی نو ما په خیال باندې خو دو په شاعری دو په لهجه چې دومره غټ فرق نستا چې هغه بار مش چاته وشول یا سوت پیپوی کو بلکه کی لکه دی وو کور یو لغری کسان ک موجود ته وایو چې مروت او بیٹنو کښې په پښتو کښې په رسم او رواج کښې په شاعری کښې په نثر کښې دومره ډیر غټ فرق ما په خیال باندې نشته
تاسو په خپلو سیمو کې د جرګو یادونه مخکې لګه وکړه آیا د دغو جرګو د غړو ترمنځ راشه درشه شته کنه ترمنځ فاصله ډیره دي
امیر صاحب دغه جرګې تر ډیر حد پورې کوشش مو دا داسې ورسه درسه مو هم ورسره شته دي او څه پروګرام یو بل ته بلنه هم سره کوو او داسې څه سر تذکره کتاب چاپ کوو په هغه باندې مشوره خبره سره کوو او لږ ډېر اندرونی اختلافات به خامخا ځکه وي چې دا خو د پښتنو یو فطرت به ورته ووایو خو دومره ډېر نشته لکه څومره چې د چا خیال به وي
تاسو مشکور صاحب د پښتو د ځینو مجلو یادونه هم مخکې په خپلو خبرو کې وکړه تاسو په مردان پېښور کوټه او کراچۍ او همدارنګه کابل کې داسې کومې ادبي مجلې نن سبا وینئ چې سړی غواړي چې خپلې لیکنې په هغو مجلو کې خپرې کړي
امیر صاحب دا څومره مجلې داسې څوک خپرې دي ټولو دا کوشش وي چې د ما وله مجله دې شي او هغه کښې د ښه ښه لیکونه راسي نو ما خو دا خیال داسې دا څومره مجلې دي ما ټولې خوښې دي او تر ډېر حده پورې کار ځکه کښلی کوي چې پښتو ادب د پاره نن سبا کار کول او دا د وروس پینو فیچل دي نو په داسې وخت چې کار کول دا انتهایي ښه کار ده ما ټولې خوښې دي او ټولې ما باندې ښې لګېږي او کومې وې ته چې ما وس رسېږي زه به خپله لیکل ورکوم
مشکور بیټنی صاحب زما موخه دا وه چې ډېرې مجلې بندې شوې دي نو اوس کومې مجلې دي چې لا هم چاپېږي
اوس خو لکه پاسونه چاپ کېږي او شیخ بدین چاپ کېږي دغه جراس اوس بیا چاپ کېږي دغه رنګ پښتون رساله ده پښتو اکیډمۍ والا پښتو چاپ کېږي او دغه سره سره به نور داسې معیاري رسالې خامخا سته دي او دغه تر ډېر حده پورې ټولې ښې دي او ټول ډېر ښکلی کار کوي او ما زړه غواړي چې هر یو ته زه لیک وکړه او ما لیک دی شي خپور شي
تاسو د بیٹنی اکاډمۍ یادونه مخکې وکړه ستاسو د سیمې ځوانان څومره پښتو ادب ته تږي او لیواله دي تاسو غوندې ملګري څنګه کوی شي چې د ځوانانو پام د نورو میدانونو تر څنګ د پښتو لوري ته هم واړوي
امیر صاحب ډېر د ما په زړه په تبې باندې سوال دی وکړو دموش دا دی بیٹ بابا کرم اصل مطلب خپل زبان کولو ا پښتون خبر ولدی نو دموږ اڅ څومره شاګردان یو طرف ته خو زه داسې یو نیم درجن بزیات اپ میډیکل کې لګیای سوکر فارغ دی ډاکټران دی سوک میډیکل کې دی سوک انجینیرینګ کې دی څوک په مختلفو یونیورسيټو کې لګیا دی خپل خپل دندې او خپل خپل تعلیمونه در سره کوي خو دې سره سره موږ پښتو یو باقاعده لازمی مضمون په حیثیت باندې تر اتم پورې ساتلې ده او دې ته مو د ګل سردار شاګیوال په نام باندې یو د پښتو ماهر مضمون هغه اخستای ده چې هغه لګیا د کار کوي نو نن زه ګورم چې د موږ اکثر شاګردان هغه په پښتو کې فیل کوي لګیا دي په پښتو کې ایم کوي لګیا دي په پښتو کې شاعري کوي لګیا دي ځکه چې د موږ ټولنو ول اکثر نوجوانان چې زه ګورم دا د ما شاګردان دي او هغه که په د تذکرو کې موږ سره دي که په د ټولنو کې دي او دغه سر کې په کومو ځایو کې دي د موږ د ادارې د بیټ وبې اکیډمۍ د ادارې طالب علم سي نو هغه په پښتو سره خامخا واستای اوبه په پښتو مېني اوبه په پښتون مېني
مشکور صاحب په اخره کې اوریدونکو ته څه پیغام لري
په اخر کې زه دا یو پیغام ورکول غواړم خپل شاعرانو ورونو ته چې هغه خپل شاعري مقصدی شاعري او کې ادبي شاعري ادب نه ډکه شاعري او کې او کم از کم پښتون نوې کول نوې نسل هغه څه بلیار خونو کې او خپل هغه کا ادب نثر لیکي هغه کا غزل لیکي هغه چې پښتون اول مسلمان پاتې سي بیا پښتون پاتې سي بیا د پښتو په خپل طریقې باندې پاتې سي او پښتا پښتانه دي ټول زبې زده کوي ټول تعلیمونه دي کوي خو خپل پښتو دي نه رہی ځکه چې پښتو اخو شال بابا په کول باندې او هغه سي بکره باندې پرېږدو چې څنګه بکره وا نو اوس پښتو لمخ نه پلو پورته کوو او اوس په پښتو او پښتنو سره سمو
ډیر زیاته مننه مشکور بیٹنه صاحب چې موږ له وخت راک د مجلې اوریدونکو ته خپل ځین شیرونه ک په خیره کې ووروي نو هم دې سره به تاسو سره خدای پامانی وکړو کور مو ودان مننه
نجیب امیر صاحب یتا او د مشال رادیو ټول میناناکو ملګرو شکریا ادا کوم سمات مو کارا کړو ما زم خپل پروګرام کې او خپل ملګرو سره هم متنوالو سره مینوالو سره مخامخ کړو غزل نمخ شیوه کی تا دا زکا سی مشکار خو روزن نا دا تربیت ورکول دی نوی کول تا نو نوی کول تا ایڈالی کهو پا چا اعتبار نشتا پا هیچ اعتماد مکوا پا چا اعتبار نشتا پا هیچ اعتماد مکوا زما بچیا لما خام نمخ که کور ترازا نشتا یاران زغور بزان دی دلستونی ماران نشتا یاران زغور بزان دی دلستونی ماران لخلی دی زارشا انتظار دی کوی مور ترازا غزل مطلارز دا ټول خواهشات می لزړګی نوار په وار واته ټول خواهشات می لزړګی نوار په وار واته را درما نور خو میلې مو په انتظار واته په خولی غږ نه کړم خو پرنګ می په هیږي خلک په خولی غږ نه کړم خو پرنګ می په هیږي خلک خولیا جانانا ستمونه دل شمار واته شیر ارز دا چی پا کسمت که نیستی وا که خالی وجیب چی پا کسمت که نیستی وا که خالی وجیب خالی لاسون پختانا لڈک بازار واتا
او د دې گرانی او کات سالی دی الله بی خوباسی د دې گرانی او کات سالی دی الله بی خوباسی زما د سیمې خکلی واړه لسینګار واته شیر دا بیا به هم تا یادوی بیا به هم مینوی پتا بیا به هم تا یادوی بیا به هم مینوی پتا ستا شکان لمرگ نه پس کلم ازارو واتو او مکتارز دا دا انسانانو دی ظلمونو تا مرغان حیران شول د انسانانو دې ظلمونو ته مرغان حیران شول لخپلو جالونه مشکوره په شغار واته د غزل مطلارز دا کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه یاران په دې باندې اکثر له ما خفه وي ځکه چا ورکتلي حیرانتیا سره سحر سبا دي چا ورکتلي حیرانتیا سره سحر سبا دي ځان ته حیرانه به ملګرو آینه وي ځکه لکه ماشوم په معمولی کیسې ګیله وردرومی لکه ماشوم په معمولی کیسې ګیله وردرومی د مین اوخ کې را روانې په پلمه وي ځکه او شیر دا دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړی علم دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړی علم زما بچو ته ګوره بنده یې بسته وي ځکه چې د چا مړ او واده نه پالي څوک نه ورزي څوک چې د چا مړ او واده نه پالي څوک نه ورزي څوک د پښتنو د مړو خواره جنازه وي ځکه په قسم سره راټول به نشو زموږ په عید او پروژې باندې لانجه وي ځکه او مکتار زه کنه ورګورې بیا هم کله خو ورو بګورې کنه ورګورې بیا هم کله خو ورو بګورې مشکور ته ګوره ناز دستا په دروازه وي ځکه
دا و لیکوال او شاعر مشکور بیٹھنے چې تاسو یې خبرې واورې دی او دغه شعرونو مو هم خوند واخیست له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي اوس خپل قربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي تله پامن تا تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.